سیمه کې تازه جګړو نږدې 1.5 کسان چې پکې پوځیان او ملکیان شامل دي وژلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو دغه هیواد د علم او ساينس په ډګر کې هم تر نورو شاته پریښود. دا مهال د افغانستان نږدې ټول ګاونډیان اټومي قدرت لري، خو افغانان یو ساده ټکنالوژي هم نه لري او سلګونه زره کسان پکې حتی له زده کړو بې برخې دي. پرون د سولې او پرمختیا لپاره د ساينس نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتونو دغه ورځ په دې هدف ولمانځله چې د سولې او پرمختیا په برخه کې د ساينس او پوهې د رول په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. کله چې د ساينس پرمختګ او سولې خبرې کیږي، افغانستان هغه هیواد دی چې د ټولو برخو کې تر ټولو څه چې تر ګاونډیو هم شاته پاتې دی. دغه شاتګ مو څومره زوروي؟ افغانستان کې د سولې لپاره د ساينس او پوهې وده څومره مهمه ده؟ مایکروفون ستاسو خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. کوربه یې زه اسد الله لودین یم. که تاسو اوریدونکي نظر لرئ خبرونه ته زنګ راوهئ. د ننګرهار پوهنتون استاد او اوس د سلواک په تخنیکی پوهنتون کې د دکترا محصل وحید الله سلیمان خیل هم د خبرونه میلمه دی. د خبرونې شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو زموږ د سټوډیو د تماس شمیرې دي 0 4 8 6 0 بل کورنۍ شمیره ده 0 2 3 1 1. نړیوال شمیرې دي 0 0 4 2 1 1 4 1. بل نړیوال شمیره ده 0 0 4 2 1 1 4 1. تاسو کولی شئ د افغان بسیمات سو اتل شمیرې لارې د اس ام اس لارې هم خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د خبرونې په پیل کې ورزو سلواک ته هلته د دکترا د دورې محصل وحید الله سلیمان خیل خبرونې ته میلمه شوې. سلیمان خیل صاحب سهار مو په خیر. په سر کې کاوریدونکو ته لږ دغه موضوع واضح کو. ما هم په خپله سریزه کې ورته اشاره وکړه چې ملګرو ملتونو پرون د سولې او پرمختیا لپاره د ساينس نړیواله ورځ ولمانځله. ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه ورځ په څه معنا کېدلی شي او څومره خلکو ته پکار ده چې د ساينس او پوهې د ودې په لارې سره وکولی شي سولې ته ورسیږي؟
سلامونه لودین صاحب، خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او ستاسو دلارې ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. واقعا ساينس چې دی که وایو د سولې لپاره کلي ده. یوازې د سولې راغوستلو لپاره نه، بلکې د سولې ساتلو او په سوله کې د ژوند کولو لپاره ډیر اړین دی. او د دې لپاره مهمه ده چې خلکو ته دا موقع ورکړل شي چې ساينس زده کړي. په افغانستان کې تر ټولو لویه ستونزه څلوېښت کلن ناورین دی چې جګړه وه، او افغانستان کې خلک تر ټولو لویه بدبختي دا ده چې د جګړې غټ تاوان زده کړې ته ورساو. ساینس به فکر کوم دویم قدم کې راشي. اول قدم کې مونږ حتی ابتدایي زده کړو ته زموږ لاسرسی نه و، او که وم ډېر محدود او په ډېرو محدودو ځایونو کې که وګورو جګړه په ټولو ځایونو کې شوې ده، خو په افغانستان کې نور ځایونه کې چې وو دغه تعلیمي مراکز یا د زده کړې ځایونه او یا ساینس چې چېرته څېړنه کېدله یا هلته چېرته ساینسي څېړنیز مرکزونه ول، یعنې ساینس وده کړې ده. د جګړې سربېرې هلته ساینس وده کړې، په افغانستان کې بدبختانه نه دی کړې. نو باید ساینس د زده کړې د سولې لپاره او امنیت لپاره او که سولې ژوند لپاره ډېر مهم وبلل شي، او په دې حق له ټولو خلکو ته، اوسیدونکو ته، دولتونو ته، یا په افغانستان کې دولت ته او ټولو هغه دخیلو په یو په جګړه کې دخیلو اړخونو ته هم باید دا وویل شي چې په کوم مقصد مو چې جنگ روان دی په هغه به بحث نه کوو. دلته مهمه دا ده چې باید زده کړې ته او ساینس ته چانس ورکړل شي، پرېږدي چې خلک باسواده شي، خلک زده کړه وکړي او خپل ځان د ساينس لارې مخته وشي. ځکه یو ځل موږ ټولنه پوها ټولنه ولرو، یعنی په ساينس او په زده کړې سمباله ټولنه ولرو، نو د خپل برخلیک ټاکلو لپاره د ساينس لارې یا د زده کړې لارې یا د تعلیم هغه څه چې زده کړي دي هغه لارې نه خپل برخلیک ټاکي، بلکې ټوپک ته لاس نه کوي. نو دغه یو لویه بدبختي ده چې په افغانستان کې د جنگ یا د جګړې لومړی هدف زده کړو مرکزونه وي.
سلیمان خیل صاحب، تاسو نور نړۍ هم کتلې ده، اوس په سلواکیه په خوامو ماستری زده کړې په جرمني کې کړې دي، د افغانستان ګوندي هیوادونه کې وګورو بيخي به اروپا ته راځونه، هلته څومره ساينس نه او دغه راز له علم نه د پرمختګ او سولې لپاره کار اخیستل شوی دی، فکر کوي افغانستان کې چې سوله نه راځي، خلک زغم نه لري او سیره نه لري، یو لامل همدا د علم په برخه کې شاتګ دی او کنه ټولنه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ ده چې ساينس او پرمختګ ته پکې زمينه نه ده مساعده؟
ستونزې به ډېرې وي، خو زه فکر کوم چې څو اصلي او کلیدي ستونزه چې دا ساينس د ساينس پرمختګ او زده کړه ده، دا چې په افغانستان کې موږ د زده کړې لپاره مراکز مو ډېر کم دي یا محدود دي، او یا په هغه لیول کې نه دي کوم لیول کې چې نړیوالو کوم لیول چې نړیوالو زده کړې مراکز دي په دې لیول کې نه دي. او ته وګورو سوله او ساينس یو بل لپاره مطلوب هم دي، ځکه سوله لپاره ساينس ضرورت دی، ساينس لپاره سوله ضرورت دی، خو دا په دې معنی هم نشي نه جګړه روانه وي باید زده کړه او ساينس پرمختګونه کې باید پرمختګ وکړي، ځکه زموږ ګاونډي هیوادونو هم جنگ تیر کړی دی، او ګاونډي هیوادونو څه چې ټول نړۍ کې جنگ تیر شوی دی، خو هغوی توپیر له موږ سره دا و چې هغوی به خپل د زده کړې مراکز نه ورانول. تر تاریخ په اوږدو کې موږ وګورو د ښوونځي د وخت ما ته یاد دی چې کله موږ د هر هیواد لوستم چې څومره نفوس د څومره هغه ده، دغه یو ټکی به پکې ماته ډېر حیرانوونکی و چې دوی به لیکه د سواد یا د زده کړیالو خلکو کچه 98% 99% اکثر هیوادونو کې به دغسې و. په افغانستان کې بدبختانه چې هغه ابتدایي زده کړې موږ تقریبا په ډېره ټیټه سطحه ده، ساینس او د لوړې زده کړې خو بیخي په ډېر ټیټه سویه باندې وي. نو هدف تر ټولو لوی دا ده چې دغه د ساينسي یا د زده کړو مراکزو هدف ګرځول په جګړه کې دغه شی باید په افغانستان کې ودرول، ټول مخکې دا باید ودرول شي، ځکه ساينس ته باید موږ موقع ورکو، یعنی دغه هغه پروموشن ورته ویو که هغه خبرول چې دغه شی ته اصلي ضرورت ده، ټول خلک باید په دې باندې متفق شي، په دې کوي چې ته ټول مهم شی چې زده کړا اول باید موږ زده کړو، ځکه چې چرته زده کړو نه لرو، ساينس نه لرو، سیرنه نه کو، حتی موږ خپل دین څه نشو زده کولای، حتی موږ هغه خپل ابتدایي ضرورت نشو پوره کولای. دغه اوس نړۍ له یو اوبا سره مخ ده، یعنی دا اوبا که موږ وګورو د ټول نړۍ امنیت ته خطر ده، ځکه امنیت دی هغه وخت خطر کې وي چې ته نشې کولای د کوره ووځې، ته نشې کولای خپل دوستان او ملګرو سره ناسته ولاړه وکړې. خو نړۍ چې دی که وګورو له ابتدایي قدمونو نه تر اوسه پورې ټول هغه د ساینس په باندې لګیا دي د دغه اوبا مخنیوی کوي، یعنی اول په افغانستان کې دغه د کورونا د ټیسټ لپاره چې کوم کټونه ول خارجي هیوادونه موږ راوړو، یعنی فکر کوم هغه ډېرې ابتدایي شی دی چې جوړیږي چې کورونا ټیسټ وکړي، دا موږ نور هیوادونه را وارد کړل افغانستان ته، خو نور ټول هیوادونه ځان ته خپل کټ جوړ کړي، خپل ټیسټ معلوم کړي. اوس فکر کوم شاید ټول موږ خبر وي واکسین ورته په جوړېدو کې 90% یا د لیول کې ده، دا هم د دغه امنیت ساتلو برخه کې، یعنی په سوله کې ژوند کولو برخه کې دا یو د ساينس رول دی چې خلکو ته سوله ورکوي. همدار کم ته د جګړې درول لپاره هم سوله ډیر مهمه ده، که چېرته موږ ټولې خواوې په زده کړو باندې یا په ساينس باندې سمبال وي، دوی کولی شي چې زغم ولري، دوی کولی شي چې یو بل سره تفاهم وکړی شي په موضوع باندې پیږي سره. اوس خو
او مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو سره پات شي ورزو اوریدونکو ته د یو څو اوریدونکو نظرونو به هم واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، اسیر احمد زاده د غزنی ولایت نه.
او مهرباني وکړئ احمد زاده صاحب، د خبرونې موضوع مو حتمان اوریدل ده، په سول او پرمختګ کې د سول د ساينس او علم د رول په اړه خبرې کوو، ستاسو نظر څه دی، افغانستان کې څومره امکانات دي مساعد چې ساينس علم او دغه راز پرمختیا راشي چې بیا دغه لمخ یا دغه د چوکاټ لمخ بیا خلک سولې ته ورسیږي.
نما په نظر کې چې په ساينس او ټکنالوژي افغانستان کې هم سلا یو څه پرمختګ کړی په دې سلکلنه دوره د جمهوریت نظام کې. او چې تاسو موږ په دولت کې افغانستان کې امنیت وای نه ان شاء الله تعالی د ساينس او ټکنالوژي دا یو داسې موضوع یا سیستم ده چې خلک ته عامه پوهاوی په مکمل ډول رسوي. نو د عامه پوهاوی رسیدل دا خپل د رسولي لپاره یو مثبت ګام ده.
بله احمد زئی، په دې مخ کې بحث وسو چې جګړه ستا او د افغانستان ټول بنسټونه یې ځپلې دي، اما اوس پوښتنه دا ده او بحث هم همدې ته ځانګړی شوی چې دغه په ساينس کې پوهه کې پرمختګ څومره کولای سي په جګړې باندې غلبه پیدا کړي. فکر کوي داسې پوتنشل ستا په افغانانو کې داسې وړتیا شته چې دوی پوهه کې خپل وړتیا ولوري کړي او د پوهې لارې نه دغه د جګړې ټغر ټول کړي؟
دا خو واضح خبره ده او تاییده که چېرته زموږ په هیواد کې امنیت وای نو زموږ هیواد کې د هر څه امکانات شته. زه به یو شخصي را په شخصي نظر د اروپایي ملکونو ماده شوم چې د افغانستان مساحت په نیمایي ده. د افغانستان او یو هغه دولتونه د ساینس او ټکنالوژۍ له برکته ډېر پیشرفته شوي دي. هغوی هر څه لري خو ولې موږ هیواد ناامنه ده؟ د دې امنه امنه له وجه د موږ ټول سنځانان خارج دولتو ته ځي. کچې تاسو ګورئ لومړنی افغان هغه هم د افغانستان د حمید مومند په نوم دی. زما په نظر چې دا هم له دې ښکارندوی چې افغانان ډېر با استعداد خلک دي. خو کله چې امنیت موجود وای نو ان شاء الله تعالی یو څه زیات پیشبه د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې افغانان.
خو ودان مننه احمد صاحب، نظر مو واوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
جنرال لوزین صاحب، تاسو ته او تاسو محترم ملت او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
او مهرباني وکړئ.
هندستان ولایت نه قاری محمد زمینی خبرې کوم.
او مهرباني وکړئ قاری صاحب مدني.
جناب لزم صاحب کوم چې ډېر ښه موضوع تاسو انتخاب کړی دا بدبختانه چې افغانستان یو دغه هیوادونو پولیس کې ده چې دغه ساینس او ټکنالوژي په برخه کې وروسته پاتې ملکونو څخه شمېرل کېږي. دا واقعا چې د افغانستان د خلکو لپاره یو بد خبر ده او د دې دغه ساینس او ټکنالوژي پرمختګ لپاره زما په نظر باندې باید هم حکومت باید جدي کار وکړي او هم ولس باید په دې برخه کې همکاري وکړي. نو زما په نظر باندې په افغانستان کې خو متاسفانه دغه بدبختي زموږ په بدقسمتۍ کې ده چې څلوېښت کاله کېږي چې دلته جګړه جریان لري. تر څو به موږ دغه د جګړې په بهانه باندې داسې هغه پرمختیایي چارو څخه به موږ ناامیده پاتې شو. نو زما په نظر باندې که موږ هم دولت هم حکومت اگر یعنی مشترک طور باندې کې دی د یو قاطعي کارو کې نو زه متيقن یم چې افغانستان د دغه ټکنالوژي او ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي. نو جګړه خو څنګه چې تاسو په خبرونو کې یادونه کړل چې په ډېر هیوادونو کې جګړه پېښ شوې ده. ولې بدبختانه په افغانستان کې
بله
موږ یو داسې یو ناورین سره مخ یو چې د افغانستان دښمنان هغوی دلته مذهبي تفرق او دلته نور سیاستونو ته منځ کې دغه اختلافات او تعویل من وهي. زما په نظر باندې که دغه اختلافات مذهبي دا پای ته ورسیږي او سیاسي نهمته شي او دولت کې اداري اصلاحات راشي په افغانستان کې داسې با استعداد وړ اشخاص موږ لرو چې هغوی دغه ساینس او ټکنالوژي په برخه کې
بلې قاری صاحب، دا مهال څومره تاسو زوريږي؟ مثلا کې د صحت برخې ته وګورو، مخکې ورته سلمان خیل صاحب هم اشاره وکړه چې د کورونا د ټیسټ حتی ډیر ساده کیټونه هم له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. په زرګونو زرګونو ناروغان مو پاکستان، هند ته او نورو هیوادونو ته روان دي. په افغانستان کې د نن د صحت برخه کې پرمختګونه لکه څنګه چې لازم دي نشته. ساينس برخه کې، د غرض ټکنالوژي برخه کې، نور هر ارسه کې چې تاسو ګورئ د ټولنې، یعنی په هیڅ ډول موږ د ګاونډي هیوادونو سره د پرتلې وړ نه یو. نړۍ خو په خپل ځای پرېږده. دا وضعیت مو څومره ضروري او ستاسو په نظر افغانانو کې دغه وړتیا شته چې وکولای سي په اوږد مهال کې له دغه ستونزو ځان راوباسي؟
جناب اسدالله صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې ستونزه خو ډېره زیاته ده. ولې موږ یوازې باید په دې ستونزو باندې اکتفا ونه کړو؟ د هر ستونزې لپاره یو حل خامخا وي. زما په نظر باندې که خلک متحدانه شکل باندې هم دولت خپل مسؤلیت ته متوجه شي، یوازې هغه خپل هغه موقفونو ساتلو په خاطر هغوی خپل هغه ملي احساس مره نه کړي، او خپل هغه ملي احساس درلودلو سره او هغه کوم وړ اشخاص په افغانستان کې د هغوی لپاره باید زمینه مساعده شي، یعنی امکانات هغوی ته برابره شي. انشاءالله زه متوقن یم چې دغه ستونزې او یو مثبت نتیجه ته برسېږو. نو دا هر څه د خلکو ارادې پورې اړه لري، او د حکومت هغه شفاف ادارې پورې دا خبره ده چې هغوی باید
قاطعانه نظر مو اوریدل شو. ور بس بل اوریدونکو به هم را وخلو. مهرباني وکي، ازادي راډيو ده.
سلام درې شنو درې میهمانان ګرامي، شما تقدیم درم مزمیر از مزرعه تخوش مرزمت دادیم.
مهرباني وکي،
ما یک نظریات داریم. اول حکومت پیش از اینکه برنامه را شما پیشرو گرفتین در بخش یعنی فرماندن یا در بخش دانش و تکنولوژی، اساسی کلی چیز مربوط به امنیت هست و بربادسازی افغانستان هست.
بله، فکر کوم د اوریدونکو سره اړیکه پریش و. خو نظر دا و چې ناامنۍ د ټولو لانجو مور د دې په نظر، او دا ویل چې حکومت روسنه دی توانېدلې چې امنیت ټینګ کړي تر څو د دې په نظر ساينس علم او پوهې ته زمينه مساعده شي. بل اوریدونکو هم د مهرباني وکړي ازادي راډیو ته.
سلامونه او احترامات له موږ سره تاسو او مېرمنوتا.
مهرباني وکړي.
بس خپل نظر هغه ورکړو، خپل خبرې وکړو. خو زمونږ افغانستان کې ساينس کې ټکنالوژي او کمبل پر هنګي ډېر زر مخکې تللی شي، خو هیڅوک موږ نه پوهېږي. بېخي په هېڅ قسم باندې په یو طریقه باندې لکه زمونږ دارې خوانه معاصره غوندې پوه شولې، د غټو قدرتونو نه، د وړو قدرتونو نه، د ګاونډیانو نه. بلاخره بس داسې یو حالت کې و چې لکه سړي ته چې کرایه نه وي او سړک یې ولاړې چې کوم کال اړسم. نو خپله موږ هم چې ورته ګورو، پوهان هم لرو، سیاستدانان هم لرو، مګر یو شی موږ نشته چې اعتماد نشته، اعتبار نشته، داسې راټولېدل نشته، په یو چا باندې په خپل منځ کې یقین کول نشته. که نور انشاءالله افغانانو کې خیست د دې نشته، ښه تکړه تکړه ځوانان شته. بس
بله کور ودانه، ما فکر نه کوي چې محاصره به کېدای شي، محاصره به وي، نفوذ به وي، اغیز به وي، اما ساينس علم او پرمختګ دا هغه څه دي چې خپله ولسونه یې کوي او زمینی ورته صرف دولتونه مساعده. اوس تقریبا زمینی مساعده دي، پانتونونه شته، یو څه د څېړنې مرکزونه هم شته، اما یو څه خپله د خلکو لخوا هم اقدام کول پکار دي. فکر نه کوي چې یو څه خپله افغانان هم لکه څنګه چې لازمه ده داسې دې برخه کې اقدامات نه دي کړی تر اوسه؟
خبرې په مطابق ته تاسو هم چې دا د پانتون کومه معامله کې وشوله، بیا دلته په پانتون کې دننه ډېر داسې کارونه روان دي چې څوک داعش ته جذبوي، څوک طالبانو ته جذبوي، څوک هغه ته جذبوي، څوک دې خواته جذبوي. لکه دا د معاشرې په شکل باندې موږ په هر طرف باندې، لکه مطلب دا دی په یو طریقه موږ څوک نه پرېږدي، که دفتر ته روان یو چې سپکیده پورې خلوي، که پانتون ته ځو پانتون کې مو وژني. نو زه وایم چې خلک تکړه دي، ځوانان تکړه دي،
خو نه ورته پرېښودل کېږي او کړی پتنګه ده. ډېره مننه، نظر مو اوریدل شو. اوریدونکي ډېر دي، یو بل اوریدونکي به هم را وخلو. بیا به ورشو د خبرونې میلمه ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
اول محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه تاسو ته.
او مهرباني وکړئ څوک یې او دغه د خبرونې د موضوع په اړه باندې کې نظر شریک کړئ.
بلې، هو موضوع یې اوریدلی.
او مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون.
تشکر الدین صاحب، خبره داسې ده، د ساینس پرمختګ افغانستان کې هغه وخت وده کولی شي چې د افغانستان خلک د تعلیم او د تعلم په ارزښت وپوهېږي. موږ وایو چې موږ معاشره یو، موږ خپل ځانونه په خپله معاشره کړي دي. افغانان هغه وخت د معاشرې ته خلاصېدلی شي چې اولس ودیت وات ول شا ولس تا پری پیکره وکي چې زه تطق زای قلم ونی شي اساسو خوري افغانستان او جاپان په یو ځای کې هغه دی واکه سو ګوري جاپان وکړي سړي ته ورسې دی وکړي سړي ته ورسې دی او دا افغانستان خلک تر اوسه څنګه پرمختګ کوله دا پاکستان خلک تر اوسه د ځفاس هم نه دي یعنی په موږ کې د بیا سوادي دي کچه تر دغه اندازه باندې کچه ته دا چې اوس سره جنګیږي چې ګوري ته سړي پوي عجل وي علم ولري اگر توپک نه خوښي جنگ نه خوښي اگر خپل د هیواد پرمختګ خوښي او دغه ودغه پرمختګ ته موږ غوښتن هم نه پریږدي او دغه پرمختګ په باره کې په خپل په افغانستان کې چا مسؤلیت آگاهي هم نه دی اخیستی اول علما مسؤلیت لري دانشمندان مسؤلیت لري چې ولس آگاهي ورکړي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه معنا دا ده چې امن د قوت خبره کوي انسانان
بله قاری صاحب پختون د تلیفون اړیکې مو ډیر کیفیت خراب ده
تر اوسه چاته نه ما چې پاپا کوم دی کچی پاپا
کوم دی
دا مول چې وربندو تاسو په زوړو پر کې شو کچی کلام حکیم سي د پاپا د کلام مون شي خلک به په دین علوم کې هم پیر فلاح سي په اسري علوم کې به هم پیش فلاح سي او په سنسي علوم کې به هم پیش فلاح سي تاسو وایي چې ما غوړی
هو مهرباني وکي لګمو اړیکه خراب ده خو غږ مو اوریدل کیږي مهرباني وکي دا ما ورکی پلان وکي
اړیکه می خراب ده اوس مشه به کې خراب دي تاسو وایي چې دا سنس پر مرتبه پر سره باندې څومره اغیز کولای شي bale ho یو سړی چې په علم پوي په سنس پوي په تعلیم پوي مثال د هغه کس چې علم او تعلم او تعلیم لري هغه دای دی لکه ژوندۍ او مثال د هغه کس چې علم او تعلم او تعلیم نه لري هغه دای دی کمر تمرته نو تاسو چې اخیستای شي واقعا چې یو سړی پوي دانشمند روحاني وی روشن فکري هغه به تل یو نفر که پوي سل نفر نور پو کوي چې صلح دومره ارزښت لري امنیت دومره ارزښت لري هغه به په اقتصادي ارزښت کې هم پوي په علمي ارزښت کې او هغه خلک چې علم نه لري هغه به نو دایمي به جنګیږي په مرمۍ کې په جنگ کې به پیراسوي په جنگ کې به پناکیږي په جنگ کې به مري
بله کور ودان قاری صاحب پښتون نظر مو اوریدل شو سلیمان خیل صاحب تاسو هم را سره یې مننه چې د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل حوصله مو ورته وکړه اول ک کوملان د تفسیر د اوریدونکو په نظرونو وکړي او بیا به راشو بس ته ادامه ورکو چې په افغانستان کې په ځوانانو کې په محصولینو کې څومره ورتیا وشته که چیرته ورته امکانات مساعد شي دوی له غونډیو سره له نړۍ سره سیال شي
او ریتم کو د ټولو نظرونه ډیر ښه نظرونه ول لکه لمړی ورور ویل چې عامه په هوا ډیر اړین دی او همدارنګ نورو اوریدونکو هم ویل چې د امنیت راوصل د بارا د ټولو مهمه چې د ساينس او ټکنالوژي او یاد زده کړې باندې سمبالیدل دي بالکل دا ډیر مهمه ده چې خلک په دې په حوالې شي په دې خلکو پوهیږي چې موږ ته د دغه ناورین نه د خلاصېدو یوازینې لاره چې ده تعلیم دی زده کړه ده او ساینس دی او د دغه لپاره دغه ټول ملت له خلکو نه تنه ملت نه ملت رسنۍ دولت ټول د جنګ کې دخیلو ټول څنګه نه یا اړخونه دخیلو خلکو نه که هغوی طالبان دي که دولت په هم پکې شامل ټول چې په دغه نوین کې داخل دوی ته ویلی شي چې باید یو خبره اوس ادرسونه تقریبا معلوم دي یو شی باندې باید توافق کړي ټول مخکې چې باید تعلیمي مراکز په نښه نه شي لکه څنګه چې دغه څو وخت مخکې کابل پوهنتون کې دغه پېښه وشوه همدا رقم د نورو پوهنتونو کې هم مخکې شوی دی ځکه دغه شی چې دی ټولو موږ ته لوی تاوان رسوي که موږ وګورو د تعلیم نشټوالي له وجې نه ټول خلک وچې ام ټول اوریدونکو هم ویل چې امنیت لوی ستونزه ده خو د امنیت او تعلیم د امنیت به تعلیم لپاره ستونزه نشي په دې چې د جنګ کې د خلکو خونه موږ به تو غواړو چې تعلیمي مراکز د ذکر مرکزونه مخاطب خوانځي پانتونه او همدار رقم ته ریسرچ سنټرونه جوړیږي او د ساينس او ټکنالوژي برخه کې د پرمختګ یا د تحقیق یا د څېړنې مراکز جوړیږي د دوی امنیت باید خوندي شي که هر په هر منطقه کې وي که دغه منطقه کنټرول هر چا سره دغه ټول ملت د غوښتنه باید وکړي نو د جنگ له د داخلو خلکو څخه دوهم خبره دا ده چې د افغانانو په ورتیا کې وګورو، په افغانانو کې ورتیا شته. په افغانستان کې هم چې کوم دي تاسو کې وګورئ چې چاته موقع ورکړل شوی ده، په خپل هغه مطلب کې څومره چې ورته ښودل شوي لږ نه لس چنده زیات زده کړي دي. همدا رقم ته که موږ په نړۍ کې وګورو، افغانان چې راغلي دلته پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي او له خلکو سره سیال دي. داسې نه ده چې افغانان راځي پوهنتون کې مثال په اخره کې وینا زیدلته وینم شاوخوا په دې سلوات کې 15 افغانان زده کوونکي دي چې پوهنتونونو کې زده کړې کوي. حتی ډاکتران موږ دلته فارغان کړل، طبي ویل فارغ شول، هلکان په اوس طب کې محصلین لرو، جونې شته دی چې طب وایي دلته. همدارقم ته نورې پوهنځیانې وایي. همدا زه چې کله المان کې وم هلته هم افغانان په هر مسلک کې په هر فیلډ کې چې کله زده کړې کولې د خپل هغه د سنف یا د خپل هغه د زده کړیالانو یا سنفیانو سره په هغه ټاپ لیول کې په کمپټیشن یا په سیالۍ کې ورسره په هغه د هغوی په لیول ورسره روان و. یعنې داسې نه و چې افغانان به شاته پاتې وي.
سلیمان خیل صاحب، یوازې زمینه سازی ته اړتیا د اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې تر اوسه هغه بنسټونه چې لازم دي، تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پوهنتونونو کې څېړنیز مرکزونه هغه وړتیا نه لري چې د خلکو اړتیا پوره کړي. تاسو ننګرهار پوهنتون کې هم استاد پاتې شوی، د افغانستان تجربه هم لري، د اروپا هم. څه کول پکار دي ترڅو په افغانستان کې حداقل هغه د څېړنې اساسي بنسټونه یو څه پیاوړي شي او په پوهنتونونو کې حتی په ښوونځیو کې د ساينس د ودې لپاره کار وشي؟
خبره کله ښوونځیو نه وکړو، مکاسب نه وکړو، دوه چیلنج دي. یو چې دی د برېښنا چیلنج دی، دویم چې دی د امنیت. څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، امنیت لپاره باید ټول تعهد وکړي، ټول اړخونه تعهد وکړي چې ښوونځی او پوهنځي ده او پوهنتون ته موږ ګواښ باید نه شي دوی. دویمه خبره دا ده چې د برېښنا رسول دی دولت مسؤلیت دی چې باید څومره زه کېږي موږ، ځکه که یو چېرته برېښنا وي نو هلته موږ کولی شو چې په ساینس او ټکنالوژي باندې سنبال لیبونه فعاله کړو. همدا رقم ده او پوهنتونونه چې دي، زه فکر کوم همغه طرف ته روان دي. داسې به نه وایي چې بیخي هېڅ نشته. تقریبا که موږ 15 په خوا سره برتله کړو، موږ ټول افغانستان کې 2-3 پوهنتونونه درلوده او په ډېر لږه وسایلو باندې. اوس آهسته آهسته په هر مسلک کې د ساینس په طرف موږ قدمونه ږدو، ډېر آهسته آهسته ږدو، خو ږدو یې. باید دغه باندې هم لږ نور فوکس وشي. بیرته امنیت ته خبر راځي. خدا هغه اول خبره ده چې باید د امنیت خوندي وساتل شي، چې موږ حتی وکولی شو نړیوال څېړونکي راولو هلته په افغانستان ته. هلته موږ سره په ریسرچ بخشونو کې په څېړنه کې مختلف برخو کې کار وکړي. دا اوس اکثره محصلین دي د افغانستان په یو د بلګې په توګه د افغانستان په معدنو باندې څېړنه کوي چې کوم رقم د معدن دي او دغه خصوصیات او هغوی څنګه دي. دغه شیانو باندې خو نمونې راوړي، دلته پرې کار کوي. همدغه کولی شي حتی دیجینه څېړونکي لاړ شي په افغانستان کې، هلته پرې څېړنه وکړي. یعنی حتی ځکه دلته څېړونکي شته غواړي چې لاړ شي، خو خبر داره چې امنیت یې مهمه ده. نو دغه دی که چېرته نړیوال څېړونکي هم راشي، د خپل افغانان هم راشي خپلو پوهنتونونو کې، هلته څېړنو ته ادامه ورکړي، په هغه باندې کار وکړي، د ماسترۍ او د دکتوراوي پروګرامونه شروع شي. ځکه څېړنه چې دی اساسي دکتورا ده. که دکتورا موږ برنامې ولرو، پروګرامونه ولرو، نو زموږ استادان هم او زموږ نور نسلونه هم هلته څېړنه کولی شي.
او سلیمان خیل صاحب، دلته یو اوریدونکي له کندهار لیکلي دي، وای په حکومت کې یا په دولت کې په ټوله کې شته فساد هم د دې لامل شوی چې دغه سي پرمختګونو مخه ونیول سي. دوی وایي حتی اکثره ډیر کسان د لوړې سطحې زده کړې لري، خو چې کله افغانستان ته راشي په دې چوکاټ کې ولویږي، بیا نو هغوی هم اداري فساد کوي. ستاسو په نظر فساد هم یو ننګونه ده د ساينس او پرمختګ په وړاندې؟
بالکل. امنیت پسې دویم شی جوخت چې دی فساد دی. که موږ وګورو پوهنتونونو ته، بعضې پوهنتونونو ته چې ډېر زیات موقع ورکړل شوی هم ده، خو په هغه لیول چې دوی باید پرمختګ کړی وای نه دی کړی، ځکه چې فساد پکې شوی دی. نه غواړم چې نومونه واخلم، خو همدا افغانستان کې ډېر پوهنتونونه دي، هلته لیبونه جوړ شوي دي او اکثره داسې شوي چې هغه لیب باندې هغه کوم پرده چې په کمپیوټر پرته وي، په هغه باندې ګرد هم مالیدلی دی. دا شیان هم شوي دی. خو دا هم یو چیلنج دی چې اداري فساد یا دغه د انان ډول توپ کې وګورو، ځکه چې اکثره ځایونو کې چرنیز مراکز جوړ شي یا موجود وي بیا هغه رقم قدر چې کار وي هغه رانه شي یا مثال لوانسن قدرونه چې راځي هغه په دا یو بل چیلنج دی چې چرنیز په ځای نور ځایونو کې کار کولو ته هغه ورکي اهمیت ورکي چې یعنی چرنیز د کارونه کې ځکه چې هغه د ماشینو انډول صحیح نه وي یا لوړ ماس توقع ولري نو دغه هم یو چیلنج کېدلی شي دی
او مننه سلیمان خیل سے بار بار شو اوریدونکو بر وخت لو مهرباني وکي ازادي راډيو ده
السلام علیکم اوریدونکو
او علیکم السلام مهرباني میکروفون تاسو خبرونه ده موضوع هم پر سول او پرمختګ باندې د ساينس او پوهه اغیز
دا غري زه خو دا اساسي پروګرام سره ډیر علاقه لرم خو ځان زما ته نظر متفاوت دي نه چې د تعلیم یا د سیمه سره خلاف دي نه نظر متفاوت دي
مهرباني مهرباني
زه مونږ څخه لا درځم ته خبر کوم زه وایم ګوره دی والله کوم عالمان چې دلته یو په کمزورې روحیه باندې دی عالمان دي یا په غلامې دی ول څه دي په دې دنیا کې دا نه څه څه په شپږ زره عالم مو درو یا په اته زره د دې شاګرد به څو نه سین څو غاره چې دې پر مختګ وکړي هم دا نه وي دا یو هرې ورې څه غوړې راتل لاسه مكتبونه نه تبدل کولای لا یا سمونه ده د ول سم قادر دی خو زه به نوم خدای دی چې څومره پرمختګ وکړو الله دې چې موږ وکړو دا زموږ متعلمین زړه کسان سلام چې موږ څنګه د کابل په پانتین کې داسې کتاب لاندې چې ول خوشال کاله بعد تعلیم کړي بیا به تل ډاکټر کېږي بیا به سم سپېڅلی زړه هغه غوړ تعلیم کړم زه غواړم چې پرمختګ خو په دغه یو لوي کله کده اوسه سره ونه کناسي خو دا سره کوم نه کیږي وروره
خانو تاسو وایئ چې په دولت کې فساد د ټولنیز بی عدالتي د لکه څنګه چې مخکې ورته سلمان خیل صاحب هم اشاره وکړه چې د خونکو امتیازات خنه دي
نه هغه مخکې دولت له وس خاص چې غنی په خپل دي خاص د غلاط په خپل لاس اعلان کې دي غلاط ضرورت نه لري زه دې ته یې نه ځم دي غلاط ضرورت نه لري قانون په سینه ماري کې دا وایي د غلاط ولې لاس ورته ولې خدای زه وینم زه د کمپاینر ومه دغه راوی د دې خلکو سره دی چې هغه 14 اگست لمان دي د سبب د پاکستان کې پښتانه خواران زموږ سره ولاړ دي
بله اداري فساد نه انکار نشي کې د اماولس هم دغه حالاتو کې مسولیت لري بیا هم فکر کوم غ اصلي موضوع تر اگر ځو کې چیرته عامه پوهاوی اداري فساد به هم کم یو حد اقل کې چیرته فساد وي په ټولنه کې خلک درېدلې سي اوس خو د بیان ازادي د رسنۍ دي حد اقل کې یو څوک لری کولای نشي ولس خودمره کولای شي چې هغه کوم شکایتونه چې پاره موجود دي هغه خلکو سره شریک کړي لرسنۍ سره شریک کړي
یا دا خبر خیر دا د شخصي شخصي به پرمختګ زه فکر کوم چې حکومت د کار د شخصي د ار سنسو ال نور ورور محسن یعنی زه خپل شنام ته ذکر کتور خیام دوام دی انده سمتم زه د دې لپاره پاکستان اکاډمي ته ځم زه معلومات راټولوم زما په خپل دي زه غواړم د دې سره چې دی وځل پر دې باندې عادت کوم خو دې خپل ځین خو حکومت د فار هیڅ سہولت نه او حکومت چا ته سہولت نه دی ورکړي او دا حکومت په ادارم نه دی
bale کور ودان ډیر مننه نظر مو اوریدل شو ور بسو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو مایکروفون تاسو خبرونه اړی کې پرشوې ته د اوریدونکو بل اوریدونکو ته به ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده bale زما غاوري
bale السلام
علیکم علیکم سلام مهرباني وکي مایکروفون تاسو خبرونه
ما نن زنده وسه خیر دې دا موږ دا توګه کوم موضوع مو تاسو ته تاسو کې خو خبره دا ده لکه مخ کې مرمنو چې مو خپل او ورزم چې مو خپل چې وا ما په هواي نه لرو موږ تاسو په خپل مملکت کې په دې باندې نه پیګو او بل خبره دا غدا یو مهمه خبره دا غدا غواړم چې مرمنو په دې باندې ما ته جواب راکړي دوی ما سره شاید هم نظر وځي دغه د تعلیم کچه زمونږ په خارونو کې دیګم نه ده متوسطه ده اما په کډیاتو کې کوم تاسو وګورئ مطلق الته د تعلیم کچه نشته سرور ده الته ټول د سواد ځوانان غوښتي دي نن تاسو وګورئ چې دولت په مقابل کې جنگيږي دغه ځوانان په څلو کې به لږ سواد لري نو به ټول د سواد ځوانان دي چې دولت په مقابل کې سلا راخېسته ده او هغه خلکو غولولي دي په یوه نامه په بل نامه یو ځوان یو سړی تعلیم ولري پوهه ولري مطالعه ولري کتابې ویلي راډیو یې اورېدلي دي. تاسو باور وکړئ چې د راډیو په خبرونو باندې زموږ زیاتره کلیوال خلک نه پوهېږي. وای 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 یو راجل چا ما ته وویلې په هلمند کې یو منطقه ده د بولان په نامه یو چا راته وویلې چې ویل چې اسرائیلي ټانګونه د بولان په تپې ولاړ دي، هغه د بولان غونډۍ ښودلې هلته په اسرائیلو کې. تاسو وګورئ زموږ خلک په خبرونو باندې نه پوهېږي، په خرجاتو په وطنونو کې فقط فقط دغه تعلیم کچه په فشارونو کې شته. موږ باید دغه ته رشد ورکړو، باید عامه پوهاوی وي. خو د ټولو ناخوالو علت جنگ دی، ناامني ده. که دغه ناامني له بینه لاړه شي، انشاءالله ټکنالوژي به هم مخته دلته په افغانستان کې لاړه شي، په ساینس کې به هم خلک مخته لاړ شي، په هر څه کې به خلک خپل هغه ونډه واخلي. خو نن ورځ دغه ناامني د ټولو دغه سره ده.
ستاسو سن څومره دی؟ وبخې ما ته مو سن زیات ښکاري، 45 شاوخوا کې. که خپل تجربه شریکه کړئ، کله چې ګاونډي هوادو ته ځي یا حداقل ګوري څومره زوريږي، دغه حالت مو څومره زوروي؟
مننه. زه خپل څوک تلويخ کلنې مزه تلایم، اروپا ته تر اوکراین پورې تلایم، تر روسیې پورې تلایم، تر نورو ممالکو ته تلایم. دومره مزوروي هغه خلکو ته چې موږ ګورو، هغه ګرد دورات په بل شي نه دي لګیا، ټوله په تعلیم تربیه او په دغه باندې لګیا دي. هغه څوک چې تعلیم او تربیه لري، خپل تعلیمات یې سرته رسولي دي، پوهنتونونه یې ویلي دي، هغوی ټوله په کارو باندې لګیا دي، په هغه عصري ټکنالوژي باندې لګیا دي. زموږ ډېر خلک دغه اوس د ظلم په فیسبوک او په واتسایپ او په دې شیانو باندې چندانې نه پوهېږي. هغه ته خلک ناست دي لکه د الفبې په سپاره دته دا شیان ښیي. نو د زوریدو څومره موږ ته د روحي تکلیف را پیدا کړی دی دغه
کور مو ودان. ډېره مننه، نظر مو واورېدل شو. وربسو بل اورېدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړي.
د خوږل څنګه ورغلم د خوښ له خبرې کوم او تاسو خو د سنس او د زده کړې په اړه خبرې کوئ. په افغانستان کې د اوسنۍ کوم جنگ کې روان دی، ټول تل متخل کو روان کړي، ځکه چې کمپیوټرونه او ټول امکانات تیارې او ستګر ټول سیستمونه د سره په کنټرول کې دي. نو د اوسنۍ جنگ چې روان دی په افغانستان کې، دا تل متخل کو روان کړي ده. او بل تاسو وایئ چې ټیکنالوژي ضروری ده، ټیکنالوژي څه نه ده ضروري کار. ټیکنالوژي کوم داسې کار ورکول دي نړیوال څومره نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې خپل زور وازمویلو، دوی به کوم ادب ته وتلي وو. نو زما په نظر
البته موږ ټیکنالوژي جګړه کې ټیکنالوژي پر رول خبرې نه کوو، د سولې لپاره، د حکومتوالۍ لپاره، د سوکالۍ لپاره د ټیکنالوژي پر رول خبرې کوو.
داسې راته مسخد دغه اوسنۍ کوم سیستم چې د ورسره ده، دا د ټلې موټو کسانو په کنټرول کې، دا د سی په دمه شي تر کولای دا
بلې د اوریدونکو اړیکه فکر کوم پرې شو. اوریدونکو نظر دا و چې تعلیم یافته یا د په اصطلاح پوهو کسانو جګړه پیل کړي. وربشو بل اوریدونکو ته هم مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني. مهرباني وکړي، نظر مو څه دی؟
نظر می داره دی خو داره نور مملکت چی داره استاد دی ورور خو مداوله داره چی بالبخت یا اول مدرسی و داره دی اینو خیا پریزدونه یا اینو لگو او بل تعلیم هم نسان موز و پیشتک سنگه و کنو و داره موز پاکستان و داره ایران و داره مملکت غطلی اینو که آقا و اینو خو موز و برا دزان بد را دیشه ها مملکتون سنگه پیشتک کلی موز پسال کیجه. نظر می داره اینو بس منوز.
بله، ټولنیز غم هم ډیر مهم ده. ټولنه کې اکثرا نور ټولنه چې ګوري، یعنی جنگ جګړه پکې کم وي، فزیکی شخړه پکې کم وي، افغانان تر ډیره ټولنیز غم هم کم لري. جنگ جګړه پکې وي، هر اکثرا مجالس کې جګړه جګیږي، په کورنۍ کې جګړه جګیږي، تاوتریخوالی شته، کورنۍ تاوتریخوالی شته. فکر کوي د دې عامل هم د پوهې کموالی دی. خدای غوښتنه سیواد
ټولن یو سړی دی لکه راخي دا چې له دې څخه مسله نه ویني. نو هغه سړی چې بنا یې هغه څونی چې تغذیه خپل عادت ځان رسېنه، دا خو
احتیاج جبری و ترلاش نولی نو مدا به څنګه پیشرفت وکړي.
بله او دا چې په پیشرفت نه دی شوی پرمختګ نه کیږي فکر کوي پر خپل خلق دی ولسته او کنه حکومت ورته زمينه سازی نه کړي
خو لسم پاته دی مقصد دولت کار نه دی کړی خو چیر کار کړی و چا ته کار کړی دولت خو مثلا اوس په دغه ښارو کښې یو مدرسه او یو تعلیم شی خو په اطرافو کښې پوښتنه لا نهسته چې دا و د دغه ملت خلک دي که د بل کشور خلک دي دولت بلته چېرې نو په دغه پاتې یو نظر مې دغه دی د مېلمنو.
بله کور ودان مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم تا ته اورېدونکو ته لودین صاحب مخکې ما ټلیفون وکړ خو ټلیفون مې قطع شو. زما یو درې څلور زامونو او د ارچي ولسوال معلم جمعه خان او د استاد رباني خوریا غوندې کېده او زموږ جلال آباد کښې دېره وو نو زه لاړم او تذکرې مې ورته جوړولې او ډېر سخت د غریبۍ په حالات کښې وم. یعنې ما خپله کرایه هم نه شوه کولی دا کندوز په ولایت کښې دتشکرتید ولسوالۍ چې لاړم نو د هغه یو ژیر ګیره برېتې نه و راغلي. دا به د دروازې مخکې رار ناست و او ما هغه تذکرې عکسونه مې د دې وړي وو هغه تذکرې جوړې شولې نو هغه ځي ما ته وویلې خاص د مکتب دپاره ما دا تذکرې جوړولې. هغه ځي ما ته وویل چې په تذکره زر زر افغانۍ را کړه چې د تا ولسوالې زما پلار یې امضا کړي او که نه دننه نه پرېښودم. زما د په ذات د خدای قسم دي چې هغه تذکرې اوس هم په هغه ولسوالۍ کښې پرتې دي او هغه امضا شوي نه دي که نه او هغه زما زامن خاص په ما هغه وجې باندې د مکتب نه پاتې شو. او دا زموږ ولسوال څوک دا معلم صاحب جمعه خان
خبرونه کې نومونه وانخلو ځکه چې تورن کسان موجود نه دي. که د نوم له اخیستو لطفا ډډه وکړئ فساد شته اما دا چې مقابل لوری نشته په خبرونه کې نو کېدای شي مهربان
زما مقصد دا دی چې یو معلم داسې کار وکړي نو به ما په هویه به څوک وکړي او مخکې تعلیم به څنګه رشد وکړي مخکې به څنګه لاړ شي. خبره بیا هم هغه ځای کښې ده چې زموږ ملک په فساد کښې اخته دی او خالق پروردګار دی موږ ته هدایت د نیکۍ وکړي.
بیا تاسو څه وکړه کله مو چې تذکرې رد شولې ماشومان مو تاسو وایئ چې څلور سره ماشومان مو له مکتبه پاتې سو تاسو بیا ارام کېناستلی که نه مبارزه خو مو باید کړې وای له نورو لارو چارو مو استفاده کړې وای؟
مبارزه دا وه چې تقریبا موږ لس کسه پامیلو کور کښې که نه او هېڅ ما هېڅ دارایي نه لرله همدومره مې کولی شو چې ماښامه پورې یو څه پیدا کړو په دې وخوره او هغې اوس بې تعلیمه دي خو چې کله مرام کېنو نو موږ چې پروردګار یې هغه سړي کور رنګي چې زما د بچو تعلیم یې پرېښی دی.
بله کور ودان نظر مو واورېدل سو. بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله زموږ غږ اورئ؟
بله
زه غږ مو راځي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
یاره مهرباني کور مودان خیلو چې زه دا وایم چې دا جوړښت او آبادي چې خاص پر تعلیم باندې نه برابروي ځکه چې روسان افغانستان ته راغله دوی تعلیم یافته خلک سره ملګري وو افغانستان کښې څه جنګونه وشول بیا دغسه وروسته دا مشران خلک غربانی وو دا خلک دا تعلیم یافته خلک وو افغانستان کښې څونه وینې توی شولې اوس هم دا خبره حق دی ناحقه ناحق دی. زه دا وایم چې انسان د انسان قدر ولري او هر څه د الله پاک په دین سره کوي چې خدای په قرآن کښې څوک سم په مترجمه باندې وایي علم زده کړي دین زده کړي انسان قدر معلومېږي. خاص په تعلیم خبره نه ده چې دا څوک سړی دا سوچ وایي چې دا د افغانستان سړی دا مسلمان دی له حقه کار زه ولې وکړم در سره په دا اوس اداره کښې دا چې ناست دي ټول تعلیم یافته خلک دي دا شل سړی تعلیم
وبخښئ کله چې تعلیم یافته یادوو دې کښې دیني زده کړې هم را ځي دې کښې د مخکې ورته سلیمان خیل صاحب هم اشاره وکړه که چېرته موږ پوهه نه لرو په هغه خپل دین په هغه خپل قرآن تفسیر او ترجمې باندې هم نه پوهېږو کله چې د تعلیم یادونه کوو فکر کوم ټول هر څه له طب و طبابت نه نیولې تر دیني علومو پورې ټول پکښې شاملېږي.
اوس خو د دین علم کم دی په دا مکتب کښې چې کوم علم د دین هغې کم دی او دا چې دی په مکتب کښې دا دنیایي علم ټول زیات په دغه کښې دی چې ته اوس وینې چې کوم بې علمه سړی یوه ګناه کړي یو فساد پکښې کښې دا تعلیم یافته خلک دا